طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز او تعلیمي پروګرام د لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. په همدې هیله او امید یم چې تاسو قدرمن محصلین به جوړ یئ او د نوي درس د زده کړې په خاطر به حاضر شوي یئ. ګرانو محصلینو، راځئ کتابونه پرانیزئ، د کتاب څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په تیر درسي پروګرام کې د ایر ډرم پرفوریشن او تر څنګ د داخلي غوږ التهاب او یو بل موضوع چې هغه اوټوسکلیروسس دی، په دې موضوعاتو باندې مو خبرې کړې. یو ځل بیا هم په تیر درس لنډ تکرار لرم، له هغې وروسته نوي درس ته راګرځم. څلوېښتمه صفحه، ایر ډرم پرفوریشن. ایر ډرام د غوږ پردې ته وایي. ټیمپانیک ممبران پرفوریشن هم ورته ویلای شي. د غوږ پردې سوری کیدل لیکل شوی دی. د فشار، صدمې یا انفیکشن له امله د غوږ پرده سوری کیدلی شي. ګورې، فشار له امله، صدمې یا انفیکشن له امله د غوږ پرده سوری کیږي، چې په نتیجه کې د غوږ دردونه وي، د وینې یا مایع بهیدل وي او د اوریدلو ستونزه وي، یعنی اوریدل له منځه ځي. هیرنګ لاسټ ورته ویل کیږي. یو کس اوریدل نشي ترسره کولای. په درملنه باندې خبرې شوې دي. ځینې وختونه خپله رغېږي که چیرې کوچنی سوری شوی وي، خو که سوری غټ و نه رغېدو نو ټیمپانو پلاسټي ورته وایي. دغه عملیاتو ته جراحي عملیات کیږي. دغه پرې شوی پرده دا لرې کیږي، مصنوعي نوې پرده هغه ځای پر ځای کیږي. بلم عظم اوټوسکلیروسس هغه ویلې ده. اوټوسکلیروسس د غوږ کلکوالی معنا لري، خو اصلا د دې نه هدف د غوږ د هډوکو کلکوالی دی. اوټوسکلیروسس لیکل شوی دی. په دې ناروغۍ کې د سټیپس هډوکي کلکوالی راځي. سټیپس په نوم هډوکی موږ لرو، درې هډوکي دي. سټیپس هډوکی ځینې وخت کلکیږي د انکس هډوکي سره، او یا په اوویل وینډو کې کلکیږي، او یا هم نور هډوکي یا نورې برخې یا کتلې د دې هډوکي د پاسه جوړیږي او د دې خوځېدل کمیږي، او بالاخره د دې له امله هم کوڼوالی رامنځته کیږي. لیکل شوی دی په دې ناروغۍ کې د سټیپس هډوکي کلکوالی راځي او نور خوځېدل نشي کولای، یعنی دا هډوکي له نورو برخو سره کلک نښتي پاتې کیږي او حرکت نشي کولای، نو له امله یې د اوریدو کمښت رامنځته کیږي. درملنه استپیډکټومي ده. هدف دا دی چې دغه هډوکی دا لرې کیږي او یا هم کمیږي. هغه ټوټې ترې لرې کیږي، هغه ټوټې ترې تراشل کیږي چې هغه اضافي جوړې شوې دي. بل مو ګرانو محصلینو د داخلي غوږ پاتالوژي را پیل کړې ده. انر ایر پاتالوژي. په داخلي غوږ کې مو لومړنی موضوع لیبارنتایټس ښودلې ده. د داخلي غوږ التهاب، لیبارنتایټس. لیبارنت داخلي غوږ لپاره هم کارول کیږي، لیبارنت. او لیبارنتایټس د داخلي غوږ التهاب یا د لیبارنت التهاب. لیبارنتایټس ګورې لیکل شوی دی، دا د داخلي غوږ التهاب دی چې معمولا د وایرس یا لیبکټریا څخه رامنځته کیږي. وایرس یې رامنځته کوي یا د بکټریا له امله منځته راځي. صفحه واړه وای، نوی درس همدا اوس پیلیږي. یعنی د لیبارنتایټس چې د داخلي غوږ التهاب دی، د دې علامې څه دي؟ درملنه یا اساسی درملنه ایچه ده. پا تیر پروگرام که مو ده داخلی غوگ التهاب چه لبارنتایتیس ورتوائی ده غم وزور پیل و پا داخلی غوگ که کاکلیا پنوم جوڑکتای سیمی سرکولر کنالونه ده ده جوڑکتونه زینی وقت ده التهاب سره مخیگی چه ده تا لبارنتایتیس وای. علامه بایچوی څنګه موږ پوهیږو چې یو ناروغ په لیبارنټایټس اخته دی؟ د داخلي غوږ په التهاب باندې اخته دی. سرچکر یا ویرټیګو سرګرځېدنه یوه دا ستونزه پکې عامه وي. بل غږونه اوریدل ټینایټس، مختلف غږونه هغه اوري. غږ شته نه وي خو همه دغسې زیګزګ غږونه اوري یا د چما په ډول غږونه اوري. لکه ځینې وایي ناروغان چې کله ډاکټر ته راځي هغه وایي چې غوږ کې مې چما ځي. چما هیله ده تاسې ټولو ورباندې پوه وی، یعنی غوږ کې داسې اواز غوندې هغه روان وي. او بل د اوریدو کمښت هیرینګ لاست، دغه درې عامې ستونزې په کومو ناروغانو کې رامنځته کیږي؟ ګورئ په لیبارنټایټس کې کلیبارنټایټس کلمه نشئ زده کولی په لنډ ډول زده کړئ چې د داخلي غوږ په التهاب کې. سرګرځېدنه پکې وي او د غږ اوریدل خصوصا مختلف غږونه اوریدل کیږي، یا داسې غږ اوریدل کیږي لکه یوې اوسپنیزې ټوټې ته اهتزاز ورکړئ یا یو پلیټ ته د اوسپنې هغه د یو څه سره ټکار کړئ، یو ډول آواز اخره پورې راځي، د اواز ته ټینایټس هم ویلای شي. بل د اوریدو کمښت ستونزې وي. درملنه یې څه ده؟ په درملنه کې لیکل شوي آنټي ویرټیګو دواوې. کومې دواوې ورته ورکوو؟ آنټي ویرټیګو ډرګس. آنټي څه مانا؟ آنټي مانا زید، ویرټیګو سرچرخی ته وایي. ډرګس درمل د سرچرخی یا د سرګرځېدو ضد درمل ویرټیګو. ها بل آنټي بیوټیک ورته ورکوو. کله یې ورته ورکوو؟ کله چې باکټریا همدغه څه رامنځته کړی وي یا د باکټریا په واسطه التهاب رامنځته شوی وي. موږ په تیره صفحه کې وویل چې لیبارنټایټس د باکټریاو او ویروسونو له امله رامنځته کیږي. او بل آرام کول ډیر مهم دي. دغه ناروغان باید آرام وکړي، آرام ولري. اساسي درملنه یې څه ده؟ د یوه ډاکټر په صفت باید د ناروغانو لپاره کوم اساسي درملنه ترسره شي؟ لیکل شوی دی اګمنټین 615 میلی ګرامه ګولۍ. په دې کې نور ګرامونه هم شته دي، خو د اګمنټین 615 میلی ګرامه ګولۍ هر 8 ساعته وروسته تر 10 ورځو پورې ګورئ. یو درمل باید اګمنټین ورته ورکړئ. دا آنټي بایوټیک درمل دی. آنټي بیوټیک ته باکټریا ویلې مینځ وړي. اګمنټین 615 میلی ګرامه ګولۍ به تاسو لیدلې وي په درملو کې. مو درته ویلې دي کوچني بوتلې دي، اوسپانی البته شیشه یي بوتل. او دغه ګولۍ هر 8 ساعته وروسته اچول کیږي، یعنی شپه ورځ کې درې ګولۍ اچول کیږي، سهار بیا ماسپښین کې بیا ماسخوتن کې. او تر 10 ورځو پورې دغه ګولۍ باید استفاده شي تر څو د داخلي غوږ التهاب دا له منځه ولاړ شي. بل د سر ګرځېدو په خاطر ورته میکلایزین 25 میلی ګرامه ګولۍ هر 8 ساعته وروسته ورکولی شي. کومې ګولۍ؟ میکلایزین 25 میلی ګرامه ګولۍ 8 ساعته وروسته، یعنی د اګمنټین سره یو ځای په یو وخت دغه خوړلی شي. پورته انځور کې وګورئ، میکلایزین ګولۍ چې دا د سرچرخی ضد دي، آنټي ویرټیګو ډرګس دي، د دې لپاره کارول کیږي. نه یوازې په دې حالت کې موږ میکلایزین استفاده کولی شو، ځینې حالتونه شته دي چې فرضاً یو ناروغ پکې پرته له دې چې د داخلي غوږ التهاب ولري سر یې وګرځي، د نورو علتونو له امله یې هم سرګرځېدنه وي، سر یې ګرځي، د سرګرځېدنې په خاطر ورته میکلایزین درمل چې 25 میلی ګرامه دي هر 8 ساعته وروسته ورکول کېدای شي. ښه ګرانو محصلینو، دا و د داخلي غوږ د التهاب درملنه. راځي اوس نویز انډیوسډ هیرنګ لاس په دې موضوع باندې خبرې وکړئ. دا موضوع را سره زده کړئ. ګورئ نویز شور ته وایي، انډیوسډ تړلی اړوند ریلیټډ مانا لري، هیرنګ لاس د اوریدو بایلنه، د اوریدو له منځه تلنه. هدف یې بیا زده کړئ. ګورئ د شور له امله د اوریدنې ستونزه، د دې مفهوم څه دی؟ یو نفر دی، هغه په ډیر شور کې کار کوي، ډیر شور دی، جنراتورونه چلان وي، هر وخت په هغې ځای کې کار کوي فرضاً، او د دې شور له امله چې په مسلسل ډول دغه شور اوري اوري اوري، بالاخره هغه حجرات چې په کاکلیا کې دننه شته، دي ارګان آف کارټی، په هغې کې هیر سیلس دي، ویښته ډوله حجرات دي، هغه حجرات خو په دوامدار ډول بیا حرکت کوي. ګورئ ځکه کله چې موږ په دوامدار ډول یو څه اورو، د غږونه خو یو اهتزاز ده، یوه څپه ده، دا غوږ ته دننه کیږي. هغه حجرات چې د غوږ په داخل کې شته دي، ما درته ویلي دي، ګورئ په داخلي غوږ کې هیر سیلس، هغه حجرات هغه دوامدار حرکت کوي کوي، بالاخره د ډیر حرکت له امله تخریبیږي. یعنی دا حجرې ډیر سولیږي سولیږي، هغه حرکت کوي او بالاخره تخریبیږي، چې د دې له امله هم اوریدنه خرابیږي. ځکه هغه څه چې د اوریدو حس دماغو ته انتقالوي، اهتزاز یا یوه د غږ څپه په عصبي پیغام یا سیګنال باندې بدلوي او دماغو ته یې لیږدوي، هغه اساسي حجرات هغه تخریب شول، نو له امله یې هیرنګ لاس رامنځته کیږي، د اوریدو بایلنه رامنځته کیږي. ګورئ دا د څه له امله؟ دا د شور له امله. په دوامدار ډول یو څوک په شور کې ژوند کوي. راځي همدغه موضوع وایو. لیکل شوی دی په لوړ اواز کې ډیر وخت تیرول د داخلي غوږ یا هیر سیلس تخریبوي. ګورئ ځینې کسان شپه او ورځ په شور کې لګیا وي، شپه او ورځ په شور کې مصروف وي. فرزن فلزکاران دي، فلزکاران دغه فلز فرزن دروازې د اوسپنې دروازې جوړوي، کړکۍ جوړوي، ننګرهارن څخه مختلف شیان جوړوي، یا ګاډر او ټایران جوړوي. دغه شایا دغه کسان چې دغه فلزکاری کوي هلته ډیر شور وي، د اوسپنې پرې کوي، د ماشینونو په زور یا یو غټ شور وي. ما یو ورځ ورته ویل چې څونه تاسې زغمون کیای، یعنی دغه شور څومره ښه زغملی شی. ما خو هغې ځای کې ترې غوږونه ونیول چې کله مو دغه شور ونیول، دوی په دوامدار ډول دغه شور سره هغه عادت شوي وي او دغه شور اوري. او دا که چیرې په دوامدار ډول یو څوک تجربه کوي په کلونه کلونه، بالاخره د غوږونو دغه حجرات یې تخریبیږي. دغه حجرات چې کله تخریب شول، په اوریدنه کې ستونزې رامنځته کیږي. ښه، په لوړ آواز کې ډیر وخت تیرول د داخلي غوږ هیر سیلس تخریبوي. دا حالت معمولا تدریجي اوریدنې له لاسه ورکول رامنځته کوي. یعنی یو ناڅاپه نه کڼیږي، په یو ناڅاپه ډول هغه اوریدنه له لاسه نه ورکوي، ورو ورو په تدریجي ډول اوریدنه له لاسه ورکوي. وقایه یې څه ده؟ غوږ بندونه ده په لوړ شور کې، او بل لوړ غږ څخه ځان ساتل. که ډیر شور وي، فرضاً یو نفر مجبور دی چې په لوړ شور کې کار وکړي، د غوږ د بندولو لپاره ځینې ګوشي هم پیدا کیږي، ګوشکي، او یا هم د غوږ د بندولو لپاره ملوچ باید استفاده شي. هغه مستقیماً ضربه چې په غوږ پرده باندې لګیږي او بیا داخل ته د غوږ ځي، هغه ضربه راکموي، نو دغه سپین مالوچ په غوږ کې کیښودل چې دام ځنه څه گزاره کوي. دغو کسانو لپاره ګورئ څوک چې په دوامدار ډول په لوړ شور کې کار کوي. چپ طرف ته انځور وګورئ، هیر سیلز حجرات هغه راخیستل شوي دي او دغه حجرات چې د لوړ شور له امله د تخریبیږي، دغه حجره ډیر پراخ شوي دي، غټ شوي دي، د مایکروسکوپ په ذریعه اصلا د ډیر کوچني حجرات دي. ښه، راځئ وروستی موضوع چې د اوټولوژۍ مربوط هغه وایو، پریس بای کیوسیس. ګورئ، پریس بای کیوسیس، پریس بای کیوسیس د پریس بایوفیا سره ډیره ورته کلمه ده. پریس بایوپیا د عمر د زیاتوالي له وجې د سترګو د دید کمزوري ده، خو پریس بایکیوسیس د عمر د زیاتوالي له امله د اوریدو کمښت دی. او تاسو به لیدلی وي، ګورئ، تاسو به ډیر سپینګیري کسان لیدلی وي چې هغه زاړه شي، اتیاو کلونو ته رسیږي، نوي کله یا سل کله، دوی ته به دوه ځلې خبره کوي، او کله چې ورته خبرې کوي غوږ در نږدې هم کړي، ځکه هغه پوهیږي چې زه دغه غږ نشم اورېدلی، یا درته وایي چې زه نشوم پوګورئ. نو په دې ستونزه باندې هم پوه شوئ چې دا په طبیعي ډول شته ده، دغه ستونزه په طبیعي ډول رامنځته کیږي. پریس بایکیوسیس په اکثره خلکو کې د اورېدنې ستونزه کله چې عمر یې لوړ شي ډېره ژر رامنځته کیږي. حتی ما او یا کلن کسان هم لیدلی دي چې په دې ستونزه باندې اخته دي، او معمولا اتیاو کلونو ته نوي کلونو ته چې یو څوک رسیږي د اوریدو په ستونزه باندې حتما اخته کیږي، یو څه په سم ډول نشي اورېدلی، دې حالت ته پریس بایکیوسیس وایي. اوس تاسو ګورئ، تاسو په اساسي ډول په دې موضوع باندې پوه شوئ چې هغه کسان چې فرضاً سپینګیری دي، غوږونه سم کار نه کوي، هغې ته په تیب کې کومه اصطلاح کرو، پریس بایکیوسیس. او د دې علت همدغه ایجنګ ده. ایجنګ معنا د عمر زیاتوالی. کله چې عمر زیاتیږي په بدن کې یو څه کارونه کیږي، یو داسې کار کیږي چې دغه په بدن کې ټول کارټیلیجونه یا اظروف دکله کیږي، غزروفونه دکله کیږي. او تاسو پوهیږئ چې د غوږ پرده هم د غزروف نه جوړه ده، کارټیلیج نه جوړه ده. اوس دغه د غوږ د پردې غزروف دم کله کیږي او په سم ډول اهتزاز هغه نه رامنځته کوي، لکه یو زوړ ډول، خراب شوی ډول. ولې نوی ډول ښه اهتزاز باسي؟ نو د غوږ پرده، ما مخکې ویلی دي چې د ډرم معنا ځکه ورته ورکوي، ایر ډرم، د غوږ ډول، ایر ډرم، ډرم کلمه خپل ډول ته وایي. نو دغه ډول دا زوړ شوی وي، په دې کې کلسیفیکیشن دغه صورت موندلی وي، یعنی څنګه څه کلسیم پکې ورو ورو تجمع کوي کله چې یو نفر ډیر غټیږي او عمر یې زیاتیږي. البته نو یو علت یې همدغه ده. په همدې ډول نه یوازې همدغه پرده دکله کیږي، د دې تر څنګ هغه هډوکي چې په غوږ کې شته دي، د دوی هډوکو په منځ کې هم جاینټونه دي، بندونه دي، او دا بندونه چې کله جوړیږي په منځ کې کوچني کوچني کارپندوکي شته دي، غزروفونه شته دي، ځکه دوه هډوکي چې سره یوځای کیږي په منځ کې یو جوینټ وي، او د دوی په منځ کې مفصلي سطحې وي، مفصل کارپندوکي وي، او دم سره کله کیږي. نو درې هډوکي چې موږ لرو، انکا، البته لومړی میلیس، بیا انکس، او بیا سټیپس، دا هډوکي به یو له بل سره کلک شي. نو ګورئ، دلته دام حرکت په سم ډول نشي کولای، ځکه هډوکي خو باید ورو ورو اهتزاز وکړي، ورو ورو حرکت وکړي. په همدې ډول د غوږ په داخل کې جوړښتونه هم شته دي چې هغه هم ضعیف کیږي، ځکه عمر یې ډیریږي، عمر ډیر پرې تیریږي. هر څه یو ماشین چې وګورئ، هغه چې ډیر وخت چلیږي بالاخره زړیږي. نو په غوږ کې دغه جوړښتونه تر ډیر وخت پورې وظیفه اجرا کوي، کلونه کلونه دغه وظیفه اجرا کوي او بل اخره کمزوري کیږي. نو تاسو به په ډیر علمی ډول ګورئ په دغه دلایلو سره چې ما اوس وښودل، خلکو ته کنایت ورکوي چې ولې د عمر د زیاتوالي له امله غوږونه کمزوري کیږي او دې حالت ته سوای پریس بایکیوسیس. راځئ متن یې وایو. دا د عمر له امله د اوریدو طبیعي کمښت دی. په طبیعي ډول دا ستونزه وي، معمولا دواړه غوږونه کې یو ډول تاثیر کوي. ډاکټر باید بیا د ناروغۍ سره دغه جلا کړي. ځینې وخت ناروغي رامنځته کیږي، د ناروغۍ سره د جلا کولو یا تفریقي تشخیص لپاره باید دواړه غوږونه معاینه شي. که په دواړو غوږونو کې د غږ کمزوري وه یا د اوریدو کمزوري وه، نو دا پریس بایکیوسیس حالت دی. درملنه یې اوریدنې وسایل لکه ځنګړي ګوشي کارول انځورونو کې شته دي. لومړی انځور کې وګورئ، دغه ګوشاکي د غوږ ته اچول کیږي. په اوریدنه کې دغه کوم غږ چې په بهر محیط کې وي، فرضاً یو نفر دی، تاسې هغې طرف ته خبرې کوئ خو هغه کمزوری دی، عمر یې لوړ دی، نو دغه ماشین یا دغه ګوشاکي که چیرې اچولی وي، دا د کمزوري غږ څخه لوړ غږ جوړوي. نو لوړ غږونه څه نه څه بیا هغه سپینګیري کسان په اسانۍ سره اوریدلی شي. دا وه پریس بایکیوسیس موضوع، او په دې سره د اوټولوژۍ اساسي موضوعات پای ته ورسېدل. په راتلونکي درس کې د غوږ اړوند طبي اصطلاحات تر ډیره پورې تاسې ورسره بلد هم یئ، ځکه اکثره لغتونه یې تکرار دي. په راتلونکي درس کې بیا هم وایو انشاءالله، تاسې به همدغه اصطلاحات حافظې ته سپارئ. اوس لپاره دې درس همدومره بس وي. راځئ حاضري ورکړئ، نن ورځ 15مه درسي خپرونه ده. د 15مه درسي خپرونه د حاضرۍ توری ای توری دی، 15مه دایره ای. تر بل پروګرام پوهان آریان ته اجازه ورکړئ. علامو ملشا.
طبی زده کړی.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.